द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
رانوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیپر ریډیو دی نن د کال 2014 د مارچ 15 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ افغانستان کې 15 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیپر ریډیو په دې یو ساعته خبرونه کې تاسو ته هرکلی وای او نوم به تاسو پام راګرځو د اوس وخت د خبرونو سرټکو ته د پاکستان مذهبي ډلو نن د جماعت اسلامي په مشرۍ کې په یو غونډه کې په پنجاب صوبه کې د خزو د قانون بیرته اخستو غوښتنه کړې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په میډیا باندې ترهګر ډلې جماعت دعوا ته د ځای نه ورکولو فیصله بیرته اخستو هم غوښتنه کړې
جماعت دعوا کی دینی اور رفاہی سرگرمیوں کی میڈیا کوریج پر فیمرا کے پابندیوں کی فوری خاتمے کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں
په بلوچستان صوبه کې د فوزی ملیشیا مشر میجر جنرل شرف خان په صوبه کې د ګډوډۍ تور په بهر هیوادونو لګولې دي
او د روس د دفاع وزارت وای د صدر پوتین د اعلان وروسته د روسي پوزي الوتکو یا جازونو لومړی ډله د شام نه اوتیدا هغه پوتین پرون ویلی وو په شام کې هدفونه ترلاسه کړي دي او سوړاندې کو د دې خبرونو تفصیل انوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو تفصیلي خبرونو ته واکه د واشنگټن ډی سی نه ډمپیر خبر تاسو پام راګرځو چې د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو په پنجاب صوبه کې خزو ته د تحفظ لپاره منزور شوی قانون د آئین او مذهب په خلاف بللې د جماعت اسلامي مرکز منصورا کې د غونډې په وخت د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن خزو ته د تحفظ لپاره د دوی سره د مشاورت وروسته د نوي قانون جوړولو غوښتنه کړې پنجاب کې کې خزو ته د جسمانی ذهنی معاشي زور زیاتې نه د تحفظ لپاره قانون په داسې وخت کې جوړ شوی چې یوازې په کال 2014 کې په پنجاب صوبه کې نږدې 6000 خزو باندې تشدد شوی وو په دې موقع د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ناقانونه ګرځول شوی تندروا ډلو ته په میډیا ځای ورکولو او د لاؤډ سپیکر د استعمال اجازه ورکولو هم غوښتنه کړې
بلوچستان کې د ملیشیا قواو مشر جنرل شرف خان تور لګولې دي چې جلاوت نه بلوچ مشران په بارملکی ایجنډا باندې کار کوي دغه فوزی جنرال د کوم بلوچ مشر نوم نه دی اغسته خو ویلې دي چې بهر پاتې کېدونکي مشران د کام خواخوږي نه دي سیډن کې وایي د پاکستان ریاست لخوا بلوچستان کې د بلوچو او یا د هیواد په نورو برخو کې خپل حکومت غوښتونکو ته دغه رنگ نوم ورکول کوم څه نوی خبره نه ده د بلوچستان څخه بلوچ ملتپال مشران هیر بیار مری خان افکلات سلیمان داود جواد منگل مهران مری او برحمداغ بگتی دا وخت خپل صوبینه بهر نور ملکونو کې دي او د بلوچانو د حقونو مبارزه کوي دوی وایي پنجاب د پنجاب ته وایي چې دوی ته په خپلو وسیلو حق ورکړي د استخباراتي ایجنسیو لخوا دوی د خلکو بې درکه کول او وجل بند کړی شي بلوچستان کې دا وخت د بشري حقوقو تنظیمونو تر مخه په سلګونو خلک لا درک دي او د دې لپاره یو شمیر تنظیمونه کار کوي چې پکې امام قدیر هم شامل دي
د پښتونخوا حکومت یو وار بیا د مرکز نه غوښتنه کړې په صوبه کې د امن لپاره دی ورته رینجرز واکونه ورکي د ډیو ریډیو سره د خبرو په وخت د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وویل چې صوبه کې د امن پر ځای ساتلو لپاره دوی ته د نورو امنیتي ځواکونو ضرورت دی ځکه چې د صوبې ګیر چاپیره قبایلي علاقې آبادې دي او خلک بغیر ناقانونه توګه باندې تګ راتګ کوي او د دې څارنه هم صوبایي حکومت یوازې نشي کولی مشتاق غنی زیاته کړه چې ډومبې خود مرکزي حکومت د صوبې اف سي دوی ته واپس کی او کدا نه کوي نو بیا دې ولن رینجرز واکونه وربولیږي په دې حق له نور تفصیل د ډیو ریډیو خبريال ریاض حسین راکوي
د پاکستان د آئین مطابق فرنټیر کانسټبلری د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او د افغانستان سره د پولی د حفاظت لپاره په وجود کې راغلی ده او د مدیر هڅې د اف سی کارکونکو د مرکزی حکومت له طرفه په خصوصي پرزونو باندې لګولې شوې دي او دغه کارکونکو اکثره په مرکزی ښار اسلام آباد کې د بهرني هیوادونو په کونسلګرو د وزیرانو په حفاظت او په کراچۍ ښار کې هم په خصوصي کارونو باندې لګولې شوې دي سړنې وایي چې د مرکزی او صوبایي حکومت ترمنځ دغه شخړه د متحده مجلس عمل د حکومت د کال 2012 هڅې روانه ده او د عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې د پیښور های کورټ په دې باندې خپل فیصله هم ورکړی و او مرکزی حکومت ته یې د اف سی د واپس کولو په حواله حکم جاری کړی و. خو اوس هم دغه ستونزه لا نه ده هواره شوې او زیاتره په خیبر پښتونخوا کې د امن او امان د خراب صورتحال په وجه باندې په زرګونو خلکو ژوند د لاسه ورکړی دی او اوس هم دغه سلسله دوام لري. مشتاق غنی وایي چې د صوبې دننه د هغوی د هڅې دي چې امن او امان په کنټرول کې وساتي.
ادارے ہائی الرٹ پہ ہیں، اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے تمام ادارے تاکہ اس دہشت گردی سے ہم اپنے عوام کو نجات دلا.
ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، مردان.
دا وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو. دا
د فافین نومي تنظیم د ریپورت تر مخه زنانه د پاکستان د پارلیمان په دواړو ایوانونو، قومي اسمبلی او سینټ کې یوازې 13% نمائندګي لري، خو په تیر کال کې د پارلیمان یو کم نوي زنانه غړو د پارلیمان په ایجنډا 80% کار وکړو. د ریپورت تر مخه او یا زنانه د موجوده قومي اسمبلی غړي دي چې پکې 80 په جنرل سیټونو، 9 په ریزرو سیټونو او یو په اقلیتي چوکۍ کار کوي.
د امریکې صدارتي انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو نمائندګي ترلاسه کولو په حق له د امریکې په 500 ریاستونو کې ووټونه شروع شوه دي. د ریپبلیکن ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټو هیلری کلینټن باخ پلا برتری د نورو سیوا کولو کوشش کوي. د فلوریدا رای مهم دي ځکه چې ریپبلیکن به د دې زنه 99 ډیلیګیټس ګټي. د پیر پورس جاری شوی نظر پوښتنې ښایي ډونلډ ټرمپ ته 18% بری ترلاسه دی، خو د فلوریدا سینیټر مارکو روبیو ته به هم په ځغل کې د پاتې کېدو لپاره دلته زیاتې رای ګټل وي.
پنځه میاشتې اپریشن نه پس روسي فوج د شام نه واپسي شروع کړه. د روس د دفاع وزارت وایي د نهې پر ورځ یې د صدر ولادمیر پوتین په احکاماتو جنگي جازونه د شام لټکیا صوبې نه وباسل. صدر پوتین وایي چې تر ډېره حده پورې یې خپل هدفونه پوره کړي دي او زکات تلل غواړي. د ملګرو ملتونو لخوا د شام لپاره استازي سټیفن ډی مستورا د نوموړي دې ګام ستاینه کړې ده او دا یې هم ویلي دي چې دا به په جنیوا کې روانو د سولې خبرو باندې ډېر ښه اثر ولري. سپینه ماڼۍ وایي صدر باراک اوباما د ګل په ورځ صدر ولادمیر پوتین سره د شام نه وتلو او دغلته سیاسي مذاکراتو مخ پر وړاندې بوتللو په غرض تماس ونیسلو. په دمشق کې د صدر دفتر دا هم ویلي دي چې که څه هم بشار الاسد فیصله منلې ده، خو دا یې هم ویلي دي چې روس ورسره وعده کړې ده د شام نه به په بشپړ توګه نه وځي. نور تفصیلات تاسو له زموږ همکار شهزاده په دغه حق لدر کوي.
د روس سرکاري میډیا د دفاع وزیر سرګی شیوګوف او خارجه وزیر سرګی لاوروف ته خلی ویلي دفاع وزارت ته په شام کې ورکړې شوې کار سر تر سول شوې. ولادیمیر پوتین خپل وزیرانو ته ویلي د شام نه د خپل پوځیانو د سبانه دراوستو حکم ورکړي، خو امریکایي چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي تر اوسه داسې نخې نخکاری چې د روس ځواکونه د شام نه د وتو تیاری کوي. د کرملین یو ویبپاڼه وایي چې ښاغلي پوتین د شام صدر بشار الاسد ته په ټلیفوني خبرو اترو کې دا هم ویلي دي چې هغه به د روسي هوایي فوج مهمه برخه هم په شام کې د عملیاتو وروسته وباسي. په دمشق کې بیا د صدر اسد دفتر ویلي د شام صدر دغه ګام سره رضاخکاری خو زیاته کړې ده چې روس د شام سره دا ژمنه کړې وه چې روسي هوایي فوج به په ګډه شام نه نوځي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
ترکی 13 ورځ په دوه کوردی کسانو انکارا کې د بمی چودنې شک سرګند کړي. دغه خزه او سړی باندې شک سرګندېږي چې دوی د 13 کسانو د وژنې ذمہوار دي. انکارا کې د جوبل کسانو سره هسپتال کې د ملاقات په وخت د ترکی وزیر اعظم احمد داوود اوغلو ویلي د ناقانونه ګرځول شوی کوردستان ورکر پارټي په حق له ورته قوي معلومات ترلاسه شوی دي. احمد داوود اوغلو ویلي یولس مشکوک کسان د بمی چودنې په تور کې نیول شوی دي.
د میانمار پارلیمنت تنجو د هیواد د نوي صدر په توګه منتخب کړی دی چې تعلق یې د نېشنل لیگ فار ډیموکراسي نومي پارټۍ سره دی. د شپږ سوه او 250 غړو په پارلیمنت کې تنجو 375 ووټونه ترلاسه کړل او دارنګ د هیواد د منتخب صدر وټاکلی شو. تنجو د پارلیمنت غړی نه دی، خو د نېشنل لیگ فار ډیموکراسي مشر آن سان سو چی با اعتماد ملګری دی. آن سان سو چی د تنجو په صدر منتخب کېدو څخه تبصره ونه کړه. میانمار کې د جمهوریت په حق کې او د امریت خلاف د شونو په سر آن سان سو چی ته د امن نوبل انعام هم ګټلې دی. صدارت لپاره هغه په سرګند ډول په ولس کې ډیره مقبوله وه، خو د هیواد د آئین د لاندې هغه په انتخابونو کې د برخه اخیستلو اهلیت نه لرلو.
د جرمنی پولیس وای برلن کې د موټر دننه چاودنه کې لکه لګ یو تن مړ شوی دی. پولیس وای دغه تن د ګاډي ډرایور وو او د پیښې پلټنې شروع کړې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټی پی ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه خوږ کې د خبرونه وړاندې کوونکې زیم ارباب محمود زما ملګری دا انیلا خالد دغه خبرونه خبری خبرونه تاسو ته وړاندې کوو او دومبه رپورت تاسو پام راګرځو چې د پاکستان مذهبي ډلو نن د جماعت اسلامي په مشرۍ کې په یو کونډه کې په پنجاب صوبه کې د خزو د قانون بیرته اخستو غوښتنه کړې. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په میډیا باندې ترهګر ډلې جماعت الدعوه ته د ځای نه ورکولو فیصله بیرته اخستو هم غوښتنه کړې. په پنجاب صوبه کې د ښځو ته د تحفظ قانون په داسې وخت منظور شوی چې یوازې کال 2013 کې په پنجاب صوبه کې 6000 ښځو باندې تشدد شوی وو. د دغې غونډې په هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب خان په دې رپورټ کې راکوي.
پنجاب صوبه کې د زنانو پر ضد د تشدد بل مخالفت لپاره مذهبی سیاسی گندونو یو غونډه لاهور خر سر نږدې منصوره کې جماعت اسلامی په مرکز کې شوې ده. او غونډې نه پس د جماعت اسلامی امیر سراج الحق ویلي دي چې دوی هم په زنانو باندې د تشدد خلاف دي خو بل کې مشاورت نه دي شوی او دا بل د تشدد نه بلکې د خاندانی نظام خاتمه ده پاره دي او حکومت د عدالتونو کې فرق جوړېدو پر ځای خپل آئینی ذمہواریت پوره کړي. دوی دا غوښتنه هم کړې ده د ترخګرۍ ختمون لپاره په کمی تګلارې مکمل عمل وشي خو په مدرسو او لاؤډ سپیکر باندې بندیز دې ختم کړی شي. دا غونډه هسې خوز په زنانو تشدد پر ضد بل په حق لوا خو جماعت اسلامی امیر سراج الحق د پنجاب گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ستاینې نه علاوه په جماعت الدعوه هلو زلو بندیزونو ختمولو غوښتنه هم پکې کړې دي.
تبلیغی جماعت کې تعلیمی ادارو میں داخله پر پابندی اور جماعت الدعوہ کی دینی اور رفاہی سرگرمیوں کی میڈیا کورج پر فیمرا کے پابندیوں کی فوری خاتمے کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں.
سراج الحق وی تعلیمی اداروں کے پر تبلیغی جماعت داخلے اور جماعت الدعوہ حلو زلو پر میڈیا نہ خودلو بندیزونو ختمولو غوښتنه کوو. دا غونډه نه پس جاری شوی اعلامیه کې پنجاب حکومت ته ویل شوی دی دا بل دی درویشتم مارچ پورې واپس واغستې شي او په 2 اپریل هم دې لړکې په اسلام آباد کې علما کانفرنس کیږي. اعلامیه دا هم وی اسلامی نظریاتی کونسل مشاورت نه پس دی نوې بل باندې کار وکړي شي. دې بل په حق له جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات حل بیانولو په وخت ویل دي چې وزیر اعظم هم په دې خبره حیرانتیا څرګنده کړې ده چې څنګه بغیر مشاورت دا بل منظور شوی دی او دوی ته باور ورکړی دی په کمی سطح دا سی بل په حق لبه مشاورت قبول شي.
حقیقي سطح پر باهمي مشاورت سے اثر نو ایک اس بارے میں قانون سازی کی جائے جو علماء کے اور تمام جماعتوں کے مشاورت کے ساتھ ہو.
دوی وی چې په مرکزی سطح د علما او ټولو ګوندونو په مشورت داسې قانون دی جوړ شي چې قرآن او سنت رڼا کې د تشدد مخه ونیسي. پنجاب صوبه کې په زنانو د تشدد مخه نیولو لپاره دا بل په داسې حال کې منظور شوی دی چې یوازې کال 2013 پنجاب صوبه کې په زنانو تشدد 15,800 پیښې رپورټ شوي وو او اصل شمیرې رپورټ شوی شمیرو نه هم زیات دي. دا نوی قانون زنانو خلاف هر قسم تشدد جرم بلی او د دې لپاره سزاګان هم تجویز کوي. اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیډ
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
ك قدرمنو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه ده. تاسو د اورنګزیب خان دا رپورټ واورید چې د مذهبي ګوندونو لخوا د زنانو د قانون په ضد چې کوم بیانونه دغه رپورټ کې ورکړی شو هغه تاسو واورېدل. اوس دې وخت موږ سره سټوډیو کې زموږ همکار بهروز خان ناست دی او دا غنه په دغه اړه باندې نورې پوښتنې کوو. ستړي مشي بهروز صاحب. بهروز خان صاحب، د پاکستان مذهبي ګوندونه ولې د ښځو د حقونو په اړه د منظور شوي قانون خلاف دي؟
د دوی دریز دا دی چې ګندې د پنجاب اسمبلی چې کوم قانون پاس کړی دی د دوی سره پکې سلا نه ده شوې، د مذهبي ګوندونو سره پکې سلا نه ده شوې. او دوی ګنې دا وایي چې د قرآن او د سنت په رڼا کې داسې قانون پکار دی چې د هغې په رڼا کې، نو کچری دوی دا مني چې او د قرآن او د سنت په رڼا کې په ښځو باندې تشدد چې دی دم نه دی، جایز نه دی، نو ولې بیا د دوی د مخالفتونو کې خبر هم دغه ده چې دلته کې د سیاسي مفادات دي د دغه مذهبي ګوندونو. کچری دوی دا وایي چې په قرآن کې یا په حدیث کې یا د بل کومه حواله دي ورکوي، روایتونه هم پکې دي، دغه کوي هغه هم پکې دي، شماري چې روایت هم پکې داسې شته. نو زه به یو مثال ویم، د دوی مذهبي ګوندونو د مشرانو نه دې سړی ته پوسو کې چې یاره زه په اسلام کې خود ښځې ته د میراث حق ورکړل کېږي که نه، اسلام ورکړی دی په دوی کې دی یو تن په نوم ځان را مخې ته کې چې هغه خپل لور ته خور ته ورکړی دی، نه دی ورکړی، نو اسلام خو به ورته هر څه وایي په دوی د دوی خپل عمل څنګه دی. بله خبره داره دا سیاسي د پاکستان د معاشري یو عجیبه شکل جوړ شوی دی، هلته کې موب پالیټکس شروع دی. موب پالیټکس ته به زه څه وایم چې کوم دا خلک را جمع شي بس یو 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 ناتار جوړ کی، یو لوټ مار او سوځول، دغه ته موب پالیټکس وایي. په پاکستان کې موب پالیټکس دی سیاسي مذهبي سیاسي ګوندونو دی جوړ کړی دی. نواز شریف د پنجاب اسمبلی منتخب اسمبلی ده، د دې سیاسي مذهبي سیاسي ګوندونو په پارلمان کې حیثیت خو لږ وګورئ، د جماعت اسلامي حیثیت وګورئ په پارلمان کې، ما خیال لري چې دوه غړو نه د 320 ممبرانو کې د دې غالبا دوه دي چې ماته سونه معلوم دي، یو د دیر نه دی، یو د بونیر نه دی، قبل یې وینو هم به وي خو ماته خو دا دوه معلوم دي. دغه شان تی دی د ورپسې د مولانا فضل الرحمن وګوره، دغه د بلوچستان او د پښتونخوا نه په نور پاکستان کې هم دغه برخه نشته، په پنجاب کې نشته، هغه هم نشته، په سند کې هم نشته، ښه او په بلوچستان کې هم زیاتره دغه د پښتنو د سیمې نه او پښتونخوا خو دغه شانتې ده. د قبایلي سیمو نه چې کوم را دغه کېږي، نو قبایلي سیمو هغه خلک لا په سیاسي ګوندونو باندې په هغه سیاسي دغه کې لا نه دي. اوس داسې خبره ده چې دلته کې خلکو ته هم سوچ پکار دی او دا داسې کوي، دا د دې نور سواج نه، دوی په سیاست کې خپل یعنی د خپل زور چې کوم دی، خپل حیثیت چې دی، دا ورمنل غواړي. او کوم چې په دا مدني ټولنه ده، دا چې کوم سیول سوسایټي ده، دا هغوی غږ چې دی صرف هغه بندول غواړي او هغه ودرول غواړي.
صحیح. بهروز صاحب، مذهبي ګوندونه په ګډه څنګه چې تاسو مو ویل دوی په پارلمان کې اکثریت نه لري، خو کچري دغه دومره لږ غړي او په اوس کې غیر مقبول ګوندونه د پارلمان د اکثریتي ګوندونو فیصلې په شا کوي، نو په داسې کې پارلماني سیاست بېمانی نشو؟
بالکل، د نواز شریف په دې دور کې دا بيخي بېمانی ځکه ګرځي چې نواز شریف د پنجاب ټول نواز شریف ګوند ګټلې ده. نواز شریف او بیا هلته کې د پنجاب اسمبلی چې کومه ده، د هغې پکې حکومت دی او د چا ته ضرورت نشته، ځان په ځان ته په ځان ته حکومت دی، په دې نورو صوبو کې خو بیا هم اتحادونه دي. اوس د پنجاب د خلکو رایه چې کومه ده، د پنجاب د منتخب پارلمان د هغې قانون پاس کړی دی، دوی وایي اوس دوی وته راپاسېدل، هغې ته وایي چې په دې کې ګندې د مولیانو سره سلا نه ده شوې. او نواز شریف هم دومره د مذهبي سیاسي ګوندونو د دباو نه، ځکه چې اوس دا ممتاز قادری کار کړی دی، نو دا خو قانون عدالت کړی دی، خدای اوس هم پاغه باندې یریږي. بیا دغه شانتي نور مثالونه هم سړی ورکولی شي. نن هم چې دې ګوندونو دا کومه غونډه کړې ده، دوی د ممتاز قادری ستاینه کړې ده چې ملک عدالت هغه ته سزا ورکړې ده، د ملک په عدالت باندې د دې اعتماد نشته. دوی د پم راته ویلي دي چې دغه چې کوم بینډ هغه دي غیر قانوني ګرځول شوي تنظیمونه دي، هغوی ته کوریج ورکول، د هغوی ستاینه کول، دا د ملک قانون دا د مل د عین دا خلاف خبره ده او د غشانتی نور. اوس کوم نواز شریف په دې باندې ورستو کیږي کدې باندې ورستو کیږي چې د دې دوه سلورو مليانو خبره زی اخلي او د منتخب پارلمان فیصله واپس کیږي، نو بس تا خبره اومغه ده چې بیا بے معنی ده په دغه ملکی جمهوریت.
ډیره مهرباني بیروز خان صاحب موږ له تفصیلات راکولو
مننه.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
کدمن اوریدونکو تاسو ته سره نور رپورټونه هم شریکو. د فافین نومي یو تنظیم د رپورټ تر مخه زنانه د پاکستان د پارلمان په دواړو ایوانونو قومي اسمبلی او سینټ کې یوازې 38% نمائندګي لري، خو دوی وایي چې تیر کال کې د پارلمان یو کم نوي زنانه غړو د پارلمان په ایجنډا 80% کار کړی دی. د رپورټ تر مخه او یا زنانه د موجوده قومي اسمبلی غړي دي چې پکې 80 په جنرل سیټونو، 9 په ریزرو سیټونو او یو په اقلیتي چوکۍ کار کوي. نور تفصیلات تاسو له ډیوا ریډیو خبریال رابعه پیر درکوي.
د آزاد او شفاف الیکشن نتورک فافین د یو رپورټ تر مخه په پارلیمان کې د ښځو کارکردګي د نارینه غړو په مقابله کې زیاته شده او دوی په قانون سازي کې کردار د ستاینې وړ دی. د فافین لاړه دغه رپورټ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خور شوی دی. د رپورټ تر مخه ښځې پارلماني غړي د قومي اسمبلی د چوکیو په یو کې 5مه برخه ده، یعنی د 340 غړو په دغه اسمبلی کې اویا ښځې غړي دي چې پکې 80 پر مخصوص سیټونو، 8 پر جنرال او 1 د اقلیتونو پر چوکۍ ټاکل شوی ده. همدغه شان په سینټ کې د رپورټ تر مخه 19 ښځې سینیټری دي چې پکې 18 پر مخصوص سیټونو او 2 پر جنرال سیټونو موجود دي. په دغه ښځو کې څپر خاص چوکۍ چې پکې د صحت او د آی ټی وزارتونه هم شامل دي موجود دي. او ټول شوزو پارلماني غړو د پارلمان پر کارکردګۍ کې په چسپاندي سره برخه اخستې ده. د رپورټ تر مخه دغه شوزو 12 پرایویټ ممبر بل چې مکړی دي چې پکې اکثره د شې انتظامی امورو، بشري حقوقو، جمهوریت او سیاسي پرمختګ په اړه وو. هم دغه شان شوزو پارلماني غړو 6 ریزولوشنز، 14 اټنشن نوټیسز، شاوخوا 1400 سوالونه، 22 موشنز او 40 پوینټس اف اورډر چې مکړی دي. څېړونکو او خپل پارلماني غړي په پارلمان کې د شوزو و دغه کارکردګۍ ته ډیر د اهمیت په نظر ګوري. پارلماني غړي نعیمه کشور خان چې تیر کال اوسش کاله هم په نارینه او ښځو کې د قانون سازۍ په اړه تر ټولو شکردار وو، دی وری ډیو ته صدا سی وایي. زه مې چې
زیات د جنډا او د اړیکو تقریبا 80% خواتین او موږ راځو کوم وګوره هغه تقریبا 60% خواتین باندې. یو وجه دا ده چې خواتین به ما په خپل خپل ځان کې دې څنګه دي او دوه مو وجه دا ده د خواتینو خلیفانه وي نو پاغې هغه پرشنر نه وي څونه چې زمونږ په الیکټډ ممبرانو وي د هغې ورځې د خلکي مسایدي د هغه خلکو مسایدي نو ټول ورځ هغې زیاده ته په سمدینه بار د هغې مسایلو حل کولو کې کوي.
څړنکارا او د غیر سرکاري مؤسسې پیمان مشره مسرت قدیم د ډیوا ریډیو سر خبرو کې په دې اړه وایي.
پاکستان د فارغ خو ډیر زیات چې د فخر خبره ده چې دغه زنانه چې کومې انډایرکټ طریقې سره راغلي دي، الیکشن په ذریعه نه دي راغلي، په ریزرو سیټ راغلي دي، نارینه وته ډیر لکه په لاندې نظر باندې ګوري او بیا هم هغوی په داسې حالاتو کې تاسو ته ښه پته ده چې لکه یو مایند سیټ هم دلته کېدي چې دوی له خصوصي نه دي پسې پېږي نه موږ پسې پېږو او زنانه دونه مخکې ته راشي او دومره لکه ښه اهم لیجیسلیشن کې حصه والي. د هغه یو وجه څه چې زه بینګ وومن چې زه څنګه هم هغه دا دي چې ستا هغه کمزورتیا ستا طاقت شي ته مایورټي شي نه ستا دپاره طاقت شي نو ته بیا هغه خپل ځان پروف کولو دپاره لکه دغه شان دي لکه ښه کارونه شروع کړي چې ریکګنیشن ومیلو شي او د هغوی هغه سیس په مارټ باندې خلکو ته را مخامخ کړي چې وایي واقعي زنانو کې دا اهلیت شته چې هغوی په فیصله سازی کې خپله حصه اچولی شي. پارلیمان کې ناسته په خپله یو موقع ده او د هغې نه که دوی په دې طریقه سره فایده وچتي نو د نورو زنانو دپاره به راروان وخت کې به ډېرې لارې.
د څېړونکو وینا ده چې ښځې د پاکستان د آبادۍ د نیمې څخه زیاته برخه دي چې له وجې پکار دی چې پارلیمان کې هم د دوی برخه سیوا کړی سي. څېړونکي دا هم وایي چې د هیواد په اقتصاد او هیواد په سیاست کې د دوی دغه برخه د روایاتو او سماجي خنډ له وجې تر اوسه د نارینهو برابره نه ده سوې چې ورته د دوی د دغه کارکردګۍ په رڼا کې د پام راګرځولو ضرورت دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دونکو تاسو د وایس آف امریکا ټی وی ریډیو خبری خپرونې تر واشنگتن ډی سی نه خوږ کې د پاکستان د ننه په رستنی بارانونو کې د ټولو زیاته ځپل شوې قبایلي علاقه د خیبر ایجنسی باړه سیمه وه، چېرته چې نه یوازې کورونه راغورځېدلې دغلته یوولس کسان هم مړه شوي وو. د ډی وی ریډیو خبریال ابراهیم شینواری په دې حقله نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
پګړ هوا کې د تیر زیارت ورځې راهیسې روانې د بارانونو لړۍ په قبایلي سیمو کې د خیبر ایجنسۍ زنګ ځپلې د باړې تحصیل د ټولو زیات متاثره کړی او تر دغې مهاله د باړې په مختلفو علاقو کې د کورونو چتونو غورځېدو له وجې د شپږو ماشومانو او دوو زنانو په شمول نه کسان وژل شوي، بې شمېره کورونو ته زیان رسېدلی او ځینې کسان پکې ژوبل شوي هم دي. د ځایي اوسیدونکو د حکومتي چارواکو په وینا روانو بارانونو له وجې زیاتره د خټو جوړ شوي هغه کورونه متاثره شوي کوم چې باړې ته د شپږو کالو کډوالۍ ژوند تېرولو نه پس راغلو کډوالو ځان له پخپله په عارضي توګه د استوګنې قابله جوړ کړي وو. د کال 2009 نه تر کال 2014 پورې د باړې تحصیل په کاخېلو، ملک دین خېلو، قمر خېلو، سپاش، لوبر، ستوري خېل او قمبر خېل علاقو کې په زرګونو کورونه د ترهګرۍ په پیښو او پوځي عملیاتو له وجې یا خو په مکمله توګه تباه شوي او یا ورته جزوي زیان رسېدلی. د کومې په اړه چې حکومت تیر کال د مارچ په میاشت کې د کډوالو واپسې شروع کولو سره سم اعلان کړی و چې د دغې زیانمنه شو کورونو یوه سروې کولو نه پس به ځایي اوسېدونکو له مالي معاوضې ورکولی شي. خو دا کاخېلو اوسېدونکی ګلاب دین یی چې دغه سروې تر سره کولو او موایزي ور کولو کې حکومتي سستۍ له وجې دوی قدرتۍ آفتونو نور هم زیان منه کړو.
خصوصا په بار کې دا نقصان زګه زیات شو چې کوم کورونه نو هغه د سرګردي د وجې نه شو او هغه الریډي دا شی و چې د اوسېدو قابل نه وو. په هغه کې بیا چې دومره غټ باران هم کې وشه نو د دغه وجې نه دا کوم نقصان ده چې په دې وجه زیات شو. حکومت چې کوم سروې روانه کړې وه هغه دومره زیاته سسته ده چې تر اوسه پورې ډېر علاقو هغه بالکل ټټکړې هم نه ده.
خیبر ایجنسی نوی پولیټیکل ایجنټ خالد نیبون د پښتنه وکړه نو هغه ویل چې د ډیر احتیاط له وجې به دغه سروې د روانې میاشتې تر اخره تر سره شي.
دا سروې دونه ډیټیل سره او دونه فیر طریقې سره دونه خطر طریقې سره کیږي نو اٹ از ټیکینګ ټایم بٹ آئی ہوپ چې دا به دې میاشت کې دن مکمل شي. دا به مونږ ایف ڈی ایم ای ته ولیږو دې کې تھرډ پارٹی مانیټرنګ هم شته. تھرډ پارٹی بچ دې نو آئی ڈونٹ نو چې فاٹا سیکرٹریٹ به خپل هم راځي نور سکم لالی گلی شي سینئر افسران دې کې سی ایس فاٹا خپل هم چکر لگولی شي نو اٹ از ایکسٹریملی فیر او هغه دا تھرډ پارٹی ویلیڈیشن پکې هم شته.
پولیټیکل ایجنټ خالد محمود زیاته کړه چې د سروې د پاره یو شمېر کمیټې جوړې کړې دي کومه کې چې د پوځي مامورونو او انتظامی چارواکو په شمول قومي او سیاسي مشران هم شامل دي او په کمپیوټرایز طریقه شوې د سروې کې به د غلطۍ یا چا سره بې ځایه مرسته کول یا حقدار کسان د خپل حق نه محرومه کولو بېخي امکانات نشته. حکومت اعلان کړی چې په مکمل توګه تباه شوي کور مالک له به 400,000 روپۍ او په جزئي توګه متاثره کورونو والا به 190,000 روپۍ ورکولی شي. یاد دی چې په باجوړ عموما د ایجنسیو کې شبي همدغسې سروېګانو کې غیر حقداره کسانو په نوم د قومي خزانې نه پیسې را ایستلو په تور کې د فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي پخوانی مشر ارشد خان او د هغه ځینې همکاران نیول شوي او اوس د عدالتي پلټنو په ضد کې دي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو تاسو د وایس آف امریکا ټی وی ریډیو خبریال ابراهیم شینواری تفصیل واریدل. د پښتونخوا زمینداران د کوم ستونزو سره مخ کېدی شي یا څه مسلې ورته راغلي دي؟ د ټی وی ریډیو خبریال ملک وکاس خان موږ سره ملګری شوی دی. وکاس، په خیر راغلی. ډیر مهرباني وکاستره ته وای چې کم چې موسمیات ماهران دی اغه سو تم سرګندوی یا س امکانات سرګندوی او زمیداران د کوم چارو سره مخامخ دي.
دا څه ده چې د موسمیات د ادارې ترمخه د نن ورځ خو اغوی ویلې و چې نور به وي او اوریزه مورګزه کې دي شي او مغه شانت ورځ تیر شو خو در روان سبا او بل ورځ نه د اتوار دروازې پورې بیا د لګ شانت باران امکان دی. دا څه غیر چا پیرا نری نری زې په ځای لګ لګ شان د وقفه وقفه سره د باران امکان دی. خو دا څه درون باران خدشه لانه ده ظاهر شوی اغوی وی چې دا باران شروع شي موږ د درې ورځې پس بیا دا نوی اپډیټ راشي بیا به تاسو خبرو. خو دې وخت کې دا څه ده چې د غنمو کاروانده شوی دا په دې غنمو کې یو د دسمبر په وخت کې په میاشت کې کرلې شوی دي او څو د اکتوبر په وخت کې په میاشت کې کرلې شوی دي. نو چې کم په وخت باندې غنم کرلې شوی دي هغه دې وخت کې د بمبل په حالت کې دي او کاروندګر وی چې را دا زمونږ د غنمو د پاره ډیر ښه بارانو. خو ماهرین چې د زراعت کم دی اغوی وی چې یره دا کم په وخت کرلی شوی دی بمبلې اوخ کی دی نو دې د پاره دی د وګفر تمې زمیدار پریګ دی را روان وختونو کې بیا هم د باران امکان دی. نو وی چې لکه دا کم چې بمبلې اوخ کی دی نو دا بوتي چې دی دا ډیر زیات درانه شوی دی دا خپل قطر رسیدلې دي. نو که دې ته نور وبخور شي یا باران وته نور وشي نو د دې د غورزیدو خطر پیښې دي چې پر روان وخت کې ډېر وخت کې ډېر ښه حالت کې وي. خو د غنمو چې کم واړه غنم واړه دي کم چې لیټ کرلی شي نو د هغې لپاره دا ډېر زیات قیمتي باران او د هغې نه ډېر ورځ بکې کروندګر کولی شي نو ورته دې د خپلې دویمې خورې استعمال هم وکړي. دا غټ تیار فصل چې کم دی د غنمو نو هغې لپاره خو د خورې ضرورت نشته. خو ماهرین وایي چې که نور باران وشو نو دې سره د زیړي یا د سرکی مرض خطره کېدی شي نو که کروندګر کولی شي د باران نه رخصت دي سمدستي په خپلو بوټو باندې په خپل فصل باندې سپرې وکړي.
ډېره مننه ډېره مهرباني ملک وکاس.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدم نوریدن کو یو زلی بیاروان دکو دا خبرونو سر ٹکی.
د پاکستان مذهبي ډلو نن د جماعت اسلامي په مشرۍ کې په یو غونډه کې په پنجاب صوبه کې د خزو د قانون بیرته خستو غوښتنه کړې. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په میډیا باندې طرحګر ډلې جماعت الدعوه ته د ځای نه ورکولو فیصله بیرته اخستو هم غوښتنه کړې.
جماعت الدعوه کی دینی اور رفاہی سرگرمیوں کی میڈیا کورج پر فیمرا کے پابندیوں کی فوری خاتمے کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں.
په بلوچستان صوبه کې د فوزی ملیشیا مشر میجر جنرل شیرف خان په صوبه کې د ګډوډۍ تور په بهر هیوادونو کې جلاوت نه مشرانو باندې لګولې دي. جلاوت نه بلوچ مشران د ګډوډۍ ذمہوار د پاکستان فوز ګڼي او تور لګوي چې فوز ناراضه بلوچان بې درکه کوي.
او د روس دفاع وزارت وای د صدر پوتن د اعلان وروسته د روسیې پوزي الوتکو لومړی ډله د شام نه اوتیدا. خاغلی پوتن پرون ویلی وو په شام کې هدفونه ترلاسه کړي دي.
او اوس د خبرونو تفصیل.
د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو په پنجاب صوبه کې خزو ته د تحفظ لپاره منظور شوی قانون د آئین او مذهب په خلاف بللی. د جماعت اسلامي مرکز منصوره کې د غونډې په وخت جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن خزو ته د تحفظ لپاره د دوی سره د مشاورت وروسته د نوي قانون جوړولو غوښتنه کړې. پنجاب کې خزو ته د جسماني ذهني او معاشي زور زیاتۍ نه د تحفظ لپاره قانون په داسې وخت کې جوړ شوی چې یوازې په کال 2013 کې نږدې شپږ خزو باندې تشدد شوی وو. په دې موقع د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ناقانونه ګرځول شوی تندرو ډلو ته په میډیا ځای ورکولو د لاؤډ سپیکر د استعمال اجازه ورکولو هم غوښتنه کړې. دوی د پخوانی پنجاب گورنر ممتاز قادری په قتل کې تزند شوی ممتاز قادری ستاینه هم کړې.
بلوچستان کې د ملیشیا قواو مشر جنرال شرف خان تور لګولې دي چې جلاوت نه بلوچ مشران په بارملکی ایجنډا باندې کار کوي. دغه فوزی جنرال د کوم بلوچ مشر نوم نه دی اغسته ولی ویلي دي بهر پاتې کېدونکو مشران د کام خواخوږي نه دي. سیډونکو وایي د پاکستان ریاست لخوا بلوچستان کې د بلوچو او یا د هیواد په نورو برخو کې خپل حقونو غوښتونکو ته دغه رنگ نوم ورکول کوم سنوي خبره نه ده.
د پښتونخوا حکومت یو وار بیا د مرکز نه غوښتنه کړې په صوبه کې د امن لپاره د ورته رینجرز واکونه ورکړي. د ډیور ریډیو سره د خبرو په وخت د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وویل چې صوبه کې د امن پر ځای ساتلو لپاره دوی ته د نورو امنیتي ځواکونو ضرورت دی. دوی وویل ک چړومبه خو د مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې صوبې ته د خپل اف سی ورکړي او که داسې نه کوي نو بیا د رینجرز واکونه صوبې ته وربولیږي.
پنځه میاشتې اپریشن نه پس اوس روسی فوج د شام نه واپسی شروع کړه. د روس د دفاع وزارت وایي د نهې پر ورځ د صدر ولادمیر پوتین په وینا جنگي جازونه د شام لټکی یا صوبې نه وباسل شروع کړل. صدر پوتین وایي چې تر ډیر حده پورې خپل هدفونه پوره کړي دي او زه قتلل غواړي.
د امریکای صدارتي انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو د نمائندګۍ ترلاسه کولو په حق له د امریکای په 500 ریاستونو کې ووټونه شروع شوې دي. د ریپبلیکن ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتو هیلری کلینټن باخ په برتري د نورو سیوا کولو کوشش کوي.
د میامار پارلیمنت تنجو د هیواد د نوي صدر په توګه منتخب کړی شوی دی چې تعلق یې د نېشنل لیګ فار ډیموکراسي نومې پارټۍ سره دی. د شپږ سوه او دوه پنځوس غړو په پارلیمنت کې تنجو درې سوه او شپېته ووټونه ترلاسه کړل او دارنګ د هیواد منتخب صدر وټاکلی شو.
ترکی تیر ورځ په دوه کوردی کسانو انکارا کې د بمی چودنې شک سرګند کړی دی. دغه خزه او سړی باندې شک سرګندېږي. دوی د اووه دېرش کسانو د وژنې ذمهوار دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رانو ریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه خوښ کې دا وخت ډیو ریډیو زمون همکار رحمان بنوري موږ سره په سټوډیو کې ملګری شوې دي. دوی ته هرکلی وایي. رحمان په خیر راغلی.
ډیره مهرباني ارباب.
ډیره مهرباني. ډیره مهرباني تاسو موږ سره سټوډیو کې ملګری شوه. موږ خبره به ورته وکړو چې د څه لپاره موږ سره ملګری شوې. شام کې د 500 کالو راهسې جاری خانه جنگ کې ختمولو لپاره که یو خوا جنیوا کې خبرې اترې روانې دي نو بلخوا روس هم په دغه کې یو فریق دی او د روس صدر کم چې په مطبوعاتو کې راخلی دي او دفاع وزارت هم وایي چې د شام نه یې ځواکونه الوتکې ویستل شروع کړي دي. د روس صدر دغه قسمه اعلان کړی وو. رحمان بنری صاحب تاسو څه ګڼئ چې اوس د دغه اعلان وروستو د روس د پوځیانو د ویستلو تازه معلومات سری تاسو سره تازه خبرونه سری
تازه خبرونه دادی ارباب صاحب چې یو خوشنګ تاسو ویل په خپل خبرو کې د روس صدر ولادیمیر پوتین چې کوم پرون اعلان کړی دی په هغه نن عمل شروع شوی دی او د روس د جازونو لمنه بیړی چې دا هغه د شام نه روانه شوی دی. دې کې دوه سیزونه ډېر مهم دي. یو خدا رہے چې په داسې حال دا اعلان شوی دی چې په جنیوا کې ټاکس روان دي او هلته د ملګرو ملتونو چې کوم امبیسیڈرز دی یا پلاوی دی هغه دا خبره کی چې دین داسې معلومیږي چې په شام کې وس د رواني پنځه کلنې جګړې یو بل پړاو شروع کیدونکی دی او دا پړاو چې دی د امن پلا اغستونکي قدم دی. روس جهازونه یا د روس مکمل ځواکونه په شام نوزي دا په دې بیان کې ښکار نه ده. البته دا سی ویل شوی دی چې د جنگیدونکو جهازونه هوایي جهازونه چې دی دا په وزي. البته دا سی نه دی ویل شوی چې په مکمل توګه د دې ځواکونه چې دی یا د چکم ایجنټس دی هغه به شام پرېږ دی تر څو پورې دا جګړه ختم شوی نه دی. کې زه څنګه چې ما مخکې ویل ملګرو ملتونو چې کم پیس ټاکس دی یا امن مذاکرات دی په جنیوا کې کم چې پرون شروع شوی دی په دې کې یو خود حکومت چې کم د صدر بشار الاسد حکومت ته او دغه چارواکي دی هغه او نور چې کم مخالف ګوندونه دي هغه چارواکو ترمنځ به د ملګرو ملتونو د مشرۍ لاندې په جنیوا کې خبرې کیږي. دې خبرو لپاره به لس ورځې وخت ورکول کیږي او لس ورځو کې به دواړو ګوندونو سره ان ډایرکټلی یعنی نیخ په نیغه نه بلکې بل واسطه خبرې اترې کیږي او د دې دویم پړاو چې دی دا به بیا په اپریل په میاشت کې دوباره شروع کیږي. لومنه پړاو دا په یو وخت کې یو خواته روس خپل جازونو وکل د شام نه بلې خواته په ملګرو ملتونو لخوانه د امن مذاکراتو یو لړۍ هم شروع شوه.
بل خبره چې کم مخه تراغله د هغه د روس صدر وای چې خپل هدفونه ترلاسه کړي دي. که تاسو اوریدونکو لپاره تدا وای چې هدفونه څه وو او څه ترلاسه شوی دي.
غټ هدف خداو چې په شام کې د حکومت مخالف جنگیدونکو چې کم طاقتونه وو خصوصا آی اس یا اسلامیک سټیټ هغه ختم کړی شي. نو ځینې نړیوال سیلون کې او حکومتونو داسې وجه تر اوسه پورې آئیس چې دی نه دی ختم کړی شوی یا غته ماتې په مکمله توګه نه دی ورکړی شوی. ځینې نړیواله مطبوعات داسې هم وایي چې روس بالکل په منځ کې خپل جنگ پریښودو او واپس بیرته روان شو، ځکه چې د شام یو شمېر ښارونه اوس هم د آئیس په ولقه کې دي او په قبضه کې دي. خو په دې کې تر ټولو مهم څه دا معلومیږي چې په منځني ختیځ کې چې کم جګړه روانه تیرو 15 کالو راهیسې، کم ته چې اوس زیاتره عرب هیوادونو کې سیکټیرین وایلنس یا په فرقیزه جګړه هم ویل کېږي، پای کې وخت دا یوازنی هیواد پکې شام او د شام په خلاف باندې پس سره په مرسته کې روس هم ولاړو، ایران هم لاړو، چې دا هغه چې کوم ډیکټیټر دی یا حکمران دی، امیر دی، صدر بشار الاسد، هغه د واک نه لري نکړی شو. خو اوس ملګری ملتونه او د امریکې په شمول یو شمېر هیوادونه داسې فکر کوي چې د مذاکراتو د لارې او د راتلونکو الیکشن د لارې به په شام کې نوې حکومت جوړیږي او نوې خلکو ته به واک سپارل کیږي، نو دا پکې نوې چې کوم پرمختګ دی هغه دا دی. او ستاسو کوم تپوسو چې روس خپل اهداف ترلاسه کړل کنه، نو ځینې نړیواله مهربانی او ګران اردون کو تاسو ته بدوی مو چې وسنه پوره 15 منټه وروسته به هم په دې موضوع باندې موږ سره وتلی سیلون کې ډاکټر تقی صاحب، عارف انصار صاحب او پیر زبر شاه صاحب ملمانه وی، هم په دې موضوع باندې خبرې کوي چې منځنی ختیځ کې شام یوازنې هیواد دی چې هغه کې صدر بشار الاسد نه جګړې باوجود واک وانه غسل شو او اوس خبره تر مذاکراتو بل تر روانه ده. او بل دا وایي چې آیا د آئیس مستقبل څه دی، او دغه شانتي په عرب هیوادونو کې د 15 کالو راوسې روانه جګړه کم چې د تیونس نه شروع شوې وه انجام څه کېدونکې دی. دا پروګرام اوریدل مه هېروئ، سو لحظو کې دا پروګرام شروع کیږي.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هېروئ.
اوریدونکو، د ترکی پایتخت انکارا کې د اتوار پر ورځ شوې چاودنې چې پکې نږدې 10 کسان وژل شوي دي، اوس دغه تورونه په دوه کوردانو لګولې شوي دي. نور تفصيلات لپاره اورو د صداقت جاندار رپورت.
ترکی په سرخار انکارا کې د شوی ځانمرګي حمله شک په دوه کوردانو کړي دي چې یو خزه او بل سړی دي. په حمله کې 10 کسان وژل شوي او 125 نور زخمیان شوي دي. د حمله ځمواري چا په غاړه نه داخستي، خو ترک وزیر اعظم احمد داوتولو ویلي قریبا یقینی شواهد خای په حمله کې د غیر قانونه ټاکل شوی ډلې کردستان ورکرز پارټۍ یا پی کے کے لاس دی. دا وتول دا هم وای مامورینو یو لس داسې مشکوک کسان نیولی دي چې نیخ په نیغه د انکارا په بم چاودنه کې ککړتیا لري. ترک صدر رجب طیب اردوان غږ کړی چې د هیواد په قانون کې دی د ترګر د تشری ماده بدل کړی شي.
الینده سلاحه اولان بمباسو اولان تروریسټه
صدر اردوان وای دا وخت د ټوپک پلاس په یو تن او په هغه تن کې هیڅ فرق نشته، څوک چې خپل عہده د ترګرۍ او د خپل مقاصد حاصلولو لپاره استعمالوي. خپل عہده استعمالونکي دغه تن دانشور، قانون ساز، مصنف، صحافي او د ان جی او مشر هم کېدی شي. خدا خبره په دې حقیقت هیڅ فرق نه غورځوي چې دغه تن ترګر دی. د اتوار یکشنبه په ورځ ځانمرګي حمله د انکارا په تجارتي او د ترانسپورت په مرکز کې وشوه. په تیره یو میاشت کې دا دویم بم چاودنه وه چې ترک مامورینو ویپړه په کورد وسلوالو اچولې ده. کورد باغیان د تیرو 10 کلونو راسې د ترکی په جنوب ختیځ کې د خپلو سیمو د زیاتې خپلواکۍ دپاره جنګیږي. ترک پوځ ویلي د ګل دوشنبه په ورځ په شمالي عراق کې د کورد وسلوالو په مرکزونو 13 هوایي حملې کړې دي چې پکې د وسلې ډیپوان، مورچی او پنازویونه په هدف کړی شوې دي. داعش هم په ترکی کې حملې کړې دي چې پکې د اکتوبر په میاشت کې هم په انکارا کې د امن په یو لاریون ځانمرګي بم چاودنه شامل ده. په دغه حمله کې د 100 نه زیات کسان وژل شوي دي. په کال 1993 کې د جدید ترکی د قیام وروسته دا د هیواد تر ټولو خونړۍ واقعه ده.
ګرانو اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کیې چرته زما ډیوه ریډیو سره اوسه د ډیوه ریډیو په دې روانه خبرونه په اخره کې به خبری خبرونه په اخره کې به تاسو ته د ډیوه ریډیو خبريال احسان محمد خان یو مرکه وړاندې کو چې هغوی د زری بانک د یو چارواکي سره کړی دا او څنګه به څنګه کولی شي زمینداران قرضې واخلي کم قسمه سود په حکومت لګوي ارزان شرطونو باندې قرضې ورکوي دغه ټول تفصیل به په دغه مرکه کې تاسو ته وړاندې کوو خو رپورت تاسو پام راکړو چې افغانستان او پاکستان کې د کلاری لپاره افغان مخالفه یا طالبانو سره د مذاکراتو لپاره سلور ملکونو کم کوششونه شروع شوه بو په مطبوعاتو کې داسې خبرونه راځي چې په دې کې زند راغلي دي سړونکو په دې باندې سن نظر لري ارشد مومن د دوی سره خبرې اترې کړې دي نور تفصیل پر رپورت کې وړاندې کوي
د افغان طالبانو مذاکراتو مستر اوستو زمواري پاکستان منلې و خو سیډونکو وای چې افغان طالبانو مذاکراتو ته نستینه انکار کړي او خبريال طاهر خان وای چې د طالبانو مذاکراتو نه انکار تصدیق د پاکستان او افغانستان حکومتونو هم کړي خو دی وای دغه عمل د بیا شروع کېدو امکان لري
طالبان دا غوښتنه کړې ده ځکه چې هغه د کتب دفتر یو ځمېل ارده د خبرو دوی نه غوښتي د مونږه په مشرانو دې سرتوري بندیزونه د ملکوالي چې کوم اقوام متحده لګوري دی غل چې نه دا مشکل ځکه نه ده چې تقریبا د دولسونو زیات طالبانو مهم مشرانو دغه بندیزونه لري کړی چې په ماجی کې طالبانو سره دا یو رشتہ چې د دې کوم جنګیالي دي په میدان کې جنګیږي کو بغیر د اعتماد د بحاله دوی خبرو په کې نه اخته کېږي چې هغه سخت دریځه خلک هغه سخت موقف والا خلک چې هغه د خبرو سره مخالف دي د دې چې طالبانو ته بل ډله پیدا شي یا تقسیم شي
سیلونکو او افغان امور ماهر رحیم الله یوسفزی وای سلورو هوادونو گروپ د خبرو اترو شروع کولو لپاره بوخت دی او دی وای چې پاکستان منلې و چې افغان طالبان خبرو ته آماده کول شي ځکه چې دلته د افغان طالبانو استوګ نه ده او طبي امداد هم ترلاسه کوي خو دومره اثر پر نه لري چې خامخې مذاکرات او میسته راولي او کدا سه ونه شو نو په نړیوال کچ د پاکستان اهمیت کمول شي
اوس که پاکستان په دې کار کې پاتې راځي نو بیا خو د پاکستان هغه اهمیت چې کوم جوړ شوی و چې دوی افغانستان کې د سولې دپاره د روغ جوړې دپاره یو مهم رول لوبول شي هغه بیا پاکستان اهمیت کمیږي پاکستان نه توقعات کمیږي او بیا خو افغانستان حکومت چې دی نو هغې هم دا خبره هم کوي هلې ځلې هم کوي چې نیغ په نیغه طالبانو سره خبره وکړي خو هغه کار هم ورسه پورې ونه شو
سیلونکو وای چې مذاکرات او عمل کې د جګړې دوام او ډېر شرایط وړاندې کول لوی خند دی او رحیم الله یوسفزی په وینا کوم مذاکرات ناکام شونه په دې خطبه ډېر بد اثرات پریوزی
نو کدا خبرې ناکام کیږي یا خبرې نه کیږي نه به خو دا جنگ چې دې د بزیاتیږي او دا ویل کیږي چې سخت کال خو به د مخکې نه زیات جنگ او کیږي او وینه به تریږي نو دا غوې د مخنیوي لپاره د فکر کوم چې اوس هم خلیزالی روان دي چې دا خبرې پیل شي
د تیر کال دسمبر میاشت نه سلورو هیوادونو گروپ د افغانستان سولې لپاره خبرو اترو پروسه پیل کړي او د چین اورنچی خار د پاکستان مری او د افغانستان کابل خار کې دغه مذاکراتو په اړه خبرې اترې شوې ارشد مومن وایس اپ امریکا ډیو ریډیو شب قدر
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کوم ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم
ملاله یوسفزی د علم رڼا غواړي
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې
قربانا وګما جالوان
کده من اوریدونکو اوس تاسو سره د بلوچستان په حق لباندې یو رپورت تاسو سره شریکو. بلوچستان صوبه کې د فوزي ملیشیا مشر میجر جنرال شرف خان په صوبه کې د ګډوډۍ تور په بهر هوادونو کې جلاوت نه مشرانو باندې لګول دي او دی وایي چې جلاوت نه بلوچ مشران د ګډوډۍ چې دی د ګډوډۍ ذمہوار د پاکستان فوز ګڼي تور لګوي چې فوز ناراض بلوچان بېدرکه کوي. دی وخت موږ سره په سټوډیو کې زموږ همکار نصیر کاکر ناستې او باقی تفصیلات به تاسو لاغه درکې.
ډیره مننه انیلا خالد. په بلوچستان کې د ملیشیا قوه مشر میجر جنرال شیر افغان دا خبرې د ایالت په جنوب لویدیځ پنجګور ضلعه کې کړې دي. نوموړي هلته د ملیشیا قوه لخوا د جوړ سوي یو سکول پرانستنه هم وکړه. میجر جنرال شیر افغان که څه هم د چا نوم نه دی اخیستی خو اشاره یې په څرګنده ډول بهرني هیوادونو کې میشته بلوچ مشرانو ته و چې دغه خلک په خارجي تګلاره عمل کوي او د ایالت خیر نه غواړي او په بهرني هیوادونو کې په خپل خو د ده په وینا د خوند ژوند تیروي او په بلوچ ولسې نه ارامي غریبي او جګړه ورته پلیده. په بلوچستان کې د کال 2016 د اگست په میاشت کې د هغه وخت پوځي مشر جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې یو بلوچ سپینجر سیاستمدار نواب اکبر بوکچی پوځي عملیاتو کې ووژل سو. له هغه وروسته د پاکستان په هغه ایالت کې د بغاوت او تشدد کچه زیاته سوه او ډیری مشران له پاکستان څخه ووتل چې پکې خان اف کلات سلیمان داود د نواب خیربخش مری زامن نواب زاده هیربیار مری مهران مری د نواب اکبر بوکچی لمسای ابراهیم دغ بوکچی او د سردار عطاالله خان منګل زوی جاوید منګل شامل دي. د پاکستان حکومت تور لګولی چې دغه مشران په بلوچستان کې تشدد ته خلګ راپاروي خو یاد سوي مشران د دې ردونه کوي او وایي دوی د بلوچستان د حقونو لپاره مبارزه کوي. د رواني میاشتې په 11 نیټه جنوا کې د ملګري ملتونو د بشري حقونو ادارې ته وینا کې د بلوچستان د بشري حقونو د شورا استازي مهران مری په خپل وینا کې په امریکا ژغ کړی و چې پاکستان ته د F-14 ډوله جنگي الوتکې نه ورکوي. نوموړي تور لګولی و چې اسلام آباد دغه الوتکې په بلوچستان کې په بلوچ ولس د بمباریو لپاره کاروي. د امریکا حکومت د تیرې جمعې په ورځ پاکستان ته د اتو نورو F-14 ډوله الوتکو منظوري ورکړې وه. د دغه الوتکو بیه نږدې $100 میلیون ده. پاکستان وایي له دغه الوتکو څخه به د ترګرۍ ضد مبارزه کې مرسته وسي او د هیواد دفاع ساتنه به په ښه ډول وکولی سي.
پښتونخوا حکومت یو وار بیا د مرکز نه غوښتنه کړې په صوبه کې د امن او امان ساتلو لپاره د دوی ته رینجرز واکونه ورکړي. تفصیل یې د ریاض حسین په دې رپورټ کې اورو.
مشتاق غنی زیاته کړه چې په آئینی او قانوني توګه ایپسی د خیبر پښتونخوا او قبایلي علاقو حق دی او دغه کارکونکو بعد افغانستان سره تړلې په پوله باندې لګولې شي.
جو ایف سی ہے اس کو فیڈرل گورنمنٹ نے مختلف اور چیزوں میں انوالو کیا ہوا ہے کہ ہمیں اگر وہ آپ بھی دے سکتے تو رینجر دے دیں جو ہمارے اس بیلٹ کی حفاظت کرے.
بی وای چې مرکزی حکومت د خیبر پښتونخوا فرنٹیر کانسټیبلری په نورو پرزونو کې اخته کړی دا که مرکزی حکومت مونږ ته ایپسی نشي راکولې نو رینجرز دې په دې سیمه کې ولګوي چې امن او امان برقرار وساتل شي. په مردان او 400 ضلع کې د حملو نو وروسته په سیمه کې حالات یو ځل بیا خراب شوي دي او داسې رپورټونه راځي چې ترهګر د افغانستان نه په دې سیمه کې خپل فعالیتونه کوي او د هغوی په حرکتونو باندې د نظر ساتلو د پاره ایپسی د خیبر پښتونخوا او قبایلي علاقو د پاره ډیره ضروری ده. د پاکستان د آئین مطابق فرنٹیر کانسټیبلری د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او د افغانستان سره د پولی د حفاظت د پاره په وجود کې راغلی ده او د مودې راهسې د ایپسی کارکونکي د مرکزی حکومت له طرفه په خصوصي پرزونو باندې لګولې شوې دي او دغه کارکونکي اکثره په مرکزی ښار اسلام آباد کې د بهرني هیوادونو په کونسلګرو د وزیرانو په حفاظت او په کراچۍ ښار کې هم په خصوصي کارونو باندې لګولې شوې دي. څېړنې وایي چې د مرکزی او صوبایي حکومت ترمنځ دغه شخړه د متحده مجلس عمل د حکومت د کال 2002 راهسې را روانه ده او د عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې د پیښور های کورټ په دې باندې خپل فیصله هم ورکړی و او مرکزی حکومت ته یې د ایف سی د واپس کولو په حواله حکم جاری کړی و. خو اوس هم دغه ستونزه لا نه ده هواره شوې او زیاتره په خیبر پښتونخوا کې د امن او امان د خراب صورتحال په وجه باندې په زرګونو خلکو ژوند د لاسه ورکړی دی او اوس هم دغه سلسله دوام لري. مشتاق غنی وایي چې د صوبې دننه د هغوی د هڅې دي چې امن او امان په کنټرول کې وساتي.
ادارے ہائی الرٹ پہ ہیں، اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے تمام ادارے تاکہ اس دہشت گردی سے ہم اپنے عوام کو نجات دلا.
دیوائی چے دے خیبر پختونخوا دننا ٹول ادارے چمتو کلی شوی دی او دے ہوی پورا پورا دا کوشش دے چے پسوبہ کے امن و امان پ کنٹرول کے وساتی او د ترہ گرے خاتمہ اوکڑی. د پاکستانی زواکونو د عملیاتو پ نتیجہ کے ترہ گرے تڈیر نقصان رسیدل دی. خود بد مرغا پ خیبر پختونخوا کے وس ہم داس قسم واقعات مخ ترازی او ډیر زربا صوبائی حکومت د ہغی خاتمہ اوکڑی. ریاض حسین وایس اپ امریکہ ڈیو ریڈیو مردان.
د تیلو او سرو زرو بهی خطا او کلوړې دي.
وخه ټماټر پیاز آلو او نور توکي په سنرخ دي.
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون ست تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي.
کده من اوریدونکو وستاسو سره یو داسې رپورټ شریکو چې یقینا ډیر اوریدونکو به ترې ګټه وچته کړي. د ډیوه ریډیو خبریال احسان محمد خان د زراعت د بانک یو چارواکي عمر دراز خان سره مرکه کړې ده او د زمیدارو لپاره د قرضو اغستلو مختلف سکیمونو باندې ترې پوښتنې کړې دي. تفصیلات تاسو پام راګرځو.
مونږ دلته مختلف قسم قرضې ورکو، د ٹریکٹر دا پارا ہوں ورکو، دا گڑو زو دا پارا ورکو، دا میخو دا پارا ورکو، دا پولٹری دا پارا ورکو، او دا تخم کھاد دی دا پارا مختلف قسم قرضے ورکو.
دا گا قرضے دا سمر نہ شروع کی گی تر سمر زیادی قرضے پوری تا سی یو ذمہ دار لورکو لے شاید.
منگا خود دلتا لسن زور و نواخلہ تا پنزو لکھو پوری دلتا ورکو، ٹریکٹر چکم نے اغم ورکو چی دا غی سقیم ستا اٹھا لکھ روپو
ڈیلی
بیسس بانے لگی نن یو زمیندار منگا یو لکھ روپئے نن وی سی او سبا راڑی نو یو رجی سود بنگلہ ڈیلی بیسس بانے منگا دا قرضہ سبا منگلا ٹولی پہ واپس کئی نو دا یو رجی سود با منگلا را کئی.
تاسی ویل چیت پل دا بینک نا که تاسی غواڑای تر پینزو لکو پوری کرزا ورکولی شای، خو که سوک دا چرگانو فارم جوڑای، سوک بلکم دا سی غط دا زراتو کار پر روانول غواڑی، نو هغه با سکوی هغه تا با کرزا سنگ ملاوی گی دا هغه طریقه سدا؟
هغه دا طریقه دا جاگه خو پراجکت لون دا هیڈ آفیس دا منگا سنگشن کئی، لیکن دلتا با منگا با قیدا با آغا منگلا با چکم واقعی واڑی جاگی فیزیبلٹی آگا بم لدل تارا کئی فارم باغ جوڑائی بیا بزمگا ہیڈ آفس نہ زونل آفس نہ کسان بارا جی گوری با چاگا سی انہوں سنکشن کی گئی بیا ہیڈ آفس ال تارا کئی.
خو پا بٹاگرام ضلع کی کتا سے رہتا ہوا ہے پدغ ضلع کی دانا نتا سے تیر کال سمر قرضی ورکڑی دی او سگنی کال دغ قرضی چی دی دا تر سو پوری
پروس کال تقریباً سمگا یہ پروسکنی کال کے سے کروڑ روپئے 99% من ورکڑی دی دے یو ٹارگٹ را کئی برانچ لا چیرا دا دونہ تاسو دے کال کے قرضے با ورکوائے نو آغا پروس کالی منگا تقریباً 99% قرضہ ورکڑی وا اور دے کالی لاو شورو سے سسٹمی بدل کھڑے دے اس سے کم دے دی پیر علاج شروع دے نو تقریباً منگ سا 18%.
خو که یو زمیدار غواڑی چی دا تاسی نا قرضہ واخلی سکول ورلا ضروری دی؟
نو آغا با دے سکی چی اخبال دزمی که کاغذو نا پاسبک ورطوئی آغا با دے پٹواری نا دے گرداول نا دے تحصیلدار نا باغا تیاری بے بے منگ سکی راڑی منگ بے آغا جمع بندی سر چکو گورو بے بے با آغا اللہ چکم دے یو لفامی آغا بے شکو دسخطی مسخطی دابت دعوت اخلیو بیا بد اغه کلی تزو ویٹنس او اغه زے بغورو لوکل ویریفیکیشن ورته وی اغه بمونکو او اغه نه بعد چکم د اغه کیس پر جوړی کی سنکشن کی گی بیا با انتقال کی گی ایگریمنٹ ته اغه نه رستو چکم د اغه پیمنٹ ته تیاری کی کیس.
احسان محمد خان، وائس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، بٹاگرام.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انزوریزي ګالری،
اونی سے خبرونه
زانګړی مرکه او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټوئیټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوا بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د کوربه رحمان بونیری سره واورئ.